بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګښت په هدف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د سرګندونو هرکلی کړی دی. دغه وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي دوی د روسیې فدراسیون ته سرګندوي چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په هدف جدي سیاسي عزم لري. د روسیې د ولسمشر په ګډون یو شمېر چارواکو ویلي دي چې پر دې غور کوي چې طالبان د ترهګرو له تور لسته وباسي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دوحې پر راتلونکي غونډه کې ګډون ته محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. دغه خبره د دغه وزارت مرستیال ویان ضیا احمد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له یو بحث وروسته نن پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر خپره کړه. وړاندې راغلي د دوحې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله دا ځل د غونډې د جوړونکو په تعامل کې مثبت بدلون راغلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي ټاکل شوی د دوی استازي د دوحې د راتلونکي غونډې په اصلي بحثونو کې ګډون وکړي، خو په وینا یې لا هم په تمه دي چې ملګرو ملتونه ورسره د غونډې د څرنګوالي وروستي جزئیات شریک کړي. د افغانستان په اړه د دوحې دوه مخکنۍ غونډې د 2023 کال په مې او د 2024 کال په فبروري کې جوړې شوې وې. ټاکل شوې ده چې دریمه غونډه د جون له 13 د جولای تر لومړۍ نیټې په دوحه کې جوړه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د کارکوونکو شمیر د پام وړ کم شوی. فرانس پریس خبری آژانس نن د یوناما د ماین پاکولو څانګې د مشر نایک پاوند په حواله ویلي په 2011 کال کې 15.5 زره ماین پاکانو افغانستان کې فعالیت کاوه، خو اوس یې شمیر 3 زرو ته کم شوی. د ماین پاکانو د شمیر د کمیدو علت نه دی پټاګه شوی، خو یوناما لا هم ویلي چې په افغانستان کې د ماینونو خطر پر خپل ځای دی او هر ورځ یو کس پکې وشل کیږي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د 2023 کال له جنوري څخه د 6 کال تر اپریل میاشتې پورې نږدې 900 افغانان د ماینونو په چاودنو کې وشل شوي یا ټپیان شوي دي چې 2 اپسلو کې ماشومان دي. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا پر افه کې دا غبرید پاړه چې د نړیوالو سخت غبرګونونو یې وپارول بحث وکړ، اسرائیل نن د غزې په دې جنوبي ښار کې نورې حملې وکړې. د حماس ټلې پر ضد په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیل د پوځي عملیاتو د بدلون هیڅ نښې نشانې نه ښکاري او په غزه کې د اوربند لپاره د نړیوالو هڅې بې نتیجې پاتې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته یو ترورستي ډلې په توګه پیژني. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر افه کې د پراخو عملیاتو په اړه اسرائیل ته خبرداري ورکړې، خو د بایدن ادارې پرون ټینګار وکړ چې اسرائیل تر اوسه له خپلو حدودو پښه نه ده غځولې. په جرمني کې د ناقانونه نشي موادو د کارونې لکبله د مړینې شمیر په تیر 2023 کال کې په بیساري کچې لوړ شوی. د جرمني خبري آژانس ویلي تیر کال 2022 کسان د دغو توکو لکبله مړه شوي چې دغه شمیر د وړم کال په پرتله څه باندې 2 برابره زیاتوالی شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. روسیا احتمالاً د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته نږدې شوی. امریکا غبرګون څرګند کړی. د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم وای.
دو طرفه ګټې دي، دو طرفه خطرات دي. روسانو ته درک کړو فکر کوم چې ډېر زر به طالبان په رسمیت باندې پیژني. داسې هیڅ پزند او خند او دلیل نشته چې هغه په دې ټکی نشي.
په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې ترکیه ته د لومړي ځل لپاره په ریل ګاډي کې د افغانستان صادرات رسیدلي، خو په ځنډ.
د ګمرکی د تایمارل کېدو لپاره یو څه مشکلات هم مخته راغلي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ګرجستان کې له پراخو مظاهرو خبرو او د سپورت نیوز پروګرام لرو.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سپینه ماړی وایي چې روسیا د ترهګرو ډلو له لیست د طالبانو د نومیستلو او د رسمیت پیژندنې په اړه اقدام وکړي دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. د سپینه ماړی د ملي امنیت شورا بیان جانکار وي د سیشن بی پورس روسه تر دې د خبره په یو خبري کانفرنس کې وکړه چې یو شمېر روسي چارواکو ویل چې دا سپلان لري چې طالبان د ترهګرو له تور لیست وباسي. فیروزه عزیزی راپور لري.
روسته له هغه چې د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف او د افغانستان لپاره د دې هوا ځنګړی استازي زمیر کابلوف د اترهګر ډلو له لیست د طالبانو د احتمالي استلو د اقدام خبره کړې، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند وایي ک روسیا دا اقدام کوي دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. جان کیربی پرون د مه پاتويستمه امریکا کې خبريالانو ته په یو خبري کانفرنس کې وویل
طالبانو تر اوسه پر هیڅ یوې هغې ژمنې عمل نه دی کړی چې ویلي وو د واک ترلاسه کولو وروسته به یې ترسره کړي. موږ هیڅ دریز نه لرو او نه به یې ولرو چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپیژنو. د روسیې په اړه موږ په دې باور یو چې دا به نورو ته ناوړه پیغام ورکړي. زه نه غواړم په دې اړه یوې فرضي موضوع ته ولاړ شم، خو دا یو ناوړه اقدام دی.
جان کیربی د افغانستان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې، د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ولس سره د دوی د حکومت د چلند په اړه وویل چې دا د طالبانو لژمنو سره په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د مې په 26مه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک بللي او ویلي دي چې دا ممکنه ده مسکو طالبان د هغو ډلو له لیست څخه وباسي چې بندیزونه پرې لګولی دي. د روسیې تاس خبری آژانس د دوشنبې په ورځ د مې په 26مه نیټه د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلی و چې د ترهګرو له نوملاړه د طالبانو د حکومت ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به له وړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې پرون سه شنبه د مې په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د حکومت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د روسي چارواکو دغه څرګندونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ضد د ازادۍ جبهه چې وخت نا وخت په افغانستان کې پر طالبانو د حملو اداوي کوي هم خبرګون راپارولای دی. دغه جبهه د سه شنبه په ورځ د مې په 28مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو احتمالي په رسمیت پیژندنه او هر ډول امتیازات په سیمه او نړۍ کې په امنیتي توګه به خطرناکه پایلې ولري. د طالبانو حکومت تر اوسه د روسي چارواکو د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي او نه یې په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس ذاکر جلالی د دې موضوع په اړه په خپل ایکس پاڼه د سه شنبه په ورځ لیکلي دا امارات سره د اړیکو د پراختیا په اړه د روسیې د تر ټولو لوړې کچې څرګندونې دي چې د هغه هیواد د اطمینان او د اړیکو پراختیا سیاسي عزم ښیي. دا د امارات په تړاو د روسیې په سیاسي درک کې د پام وړ پرمختګ دی. دا یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمې هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل سوي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګښ په هدف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د څرګندونو هرکلی کړی دی. دغه وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي دوی د روسیې فدراسیون ته څرګندوي چې د متقابل ترناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په هدف جدي سیاسي عزم لري. دا په داسې حال کې ده چې د یکشن بې پورس د مې په 26مه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف د ترهګرو او ممنوع ډلو له لسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړه. لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک بللی او ویلي دي چې دا ممکنه ده ماسکو طالبان د هغو ډلو له لیست څخه وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي دي. د روسیې تاس آژانس د دوشنبې په ورځ د مې په 26مه د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلي وو چې د ترهګرو له لیست د طالبانو د حکومت له ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به له وړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې پرون سه شنبه د مې په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه وویل چې ماسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د نړیوالو چارو ځینې افغان کارپوهان وایي روسیه په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره هڅه کوي له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي. لدې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم طالبانو تر اوسه په افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه نه دي تامین کړي، خو دوی د خپل حکومت د دوامدار کېدو په لټه کې دي. له ښاغلي خادم نه زما همکار فیروزه عزیزي د مرکې په سر کې پوښتلې چې دوی څه اټکل کوي چې روسیه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
امریکا له افغانستان تللې ده، اروپایان تللې دي، میدان خالي دی. نو اوس روسیه دغه نوې کوم ډیپلوماټیک کوم اصل چې ایجاد شوی دی چې خپلې ګټې به پالي او ملګری ملتونه هر څه وي هغه به وي، دا بنیاد باندې دوی غواړي چې افغانستان سره د طالبانو سره اړیکه ټینګه کړي. نو که موږ کوم د نړیوال کوم معیار یا منشور راواخلو په هغه کې هم کوم مانیت نشته دی، که د امریکا د رهبرۍ دغه کوم تسلسل چې دا موږ څلوېښت پنځوس کاله ګورو په هغه کې هم امریکا داسې کوم کار نه دی کړی چې روسیه دې په رسمیت باندې پېژني. نو دا دوه طرفه ګټې دي، دوه طرفه خطرات دي. روسانو ته درک کړی دی او فکر کوم چې ډېر ژر به طالبان په رسمیت باندې وپېژني، داسې هېڅ زنډ او خنډ او دلیل نشته چې هغوی به په ګټه نشي.
یو خو د نړیوالو موضوعات دي، بېلابېل هېوادونه خپلې څرګندونې لري، مګر خپل طالبانو په تقریبا دریو کلونو کې چې نږدې وخت کې به د دوی درې کلونه پوره سي د حکومت والی څه یې کړي دي؟ تاسو په نظر دا اوس کوم بندیزونه یې په خصوصا په ښځو باندې، د دوی په کار، د نجونو پر تعلیم باندې لګولي دي، تاسو په نظر آیا طالبان په د دریو کلونو کې دوی داسې څه کړي دي چې نړۍ یا سیمې ته دا وښيي چې دوی په رسمیت وپېژندل سي یا هدا اقل په دې اړه یو دلیل ولري؟
دوی یو مسولیت او یو هدف ته چې ځان قوي کړي. طالبانو په دغه تیرو دوه درې کلونو کې ځان قوي کړی، پیسې پیدا کړې دي، امکانات پیدا کړې دي، امریکا هم سره مرسته کوي او په داخل کې هغه کوم مخالفتونه چې و هغه هم ځپلې دي. دویم مسؤلیت د دې خلکو د عام ملت دی چې دوی د هغوی په وړاندې باندې لري، عام ملت خدمات عرضه کول، د عام ملت په پروسو کې شریکول، د هغوی نظر اخیستل، عام ملت سیاسي پروسو برخه ګرځول، امنیت تضمین کول، دا بیل مس خدمات عرضه کول چې په هغه کې تعلیم شته دي، په هغه کې د کار حق شته دي. متاسفانه چې طالبانو په دغه برخه کې هیڅ هم نه دي کړي، دا بالکل د ټولنیز معیار سره او منوال سره جوړ نه دي، کاملا په کې پاتې راغلي دي. مګر د امریکا د پاره او د روسانو د پاره او د چین د پاره د افغانستان د خزو د حق سمال هغه کې کې چې احساس پکې وي، هغه کې چې تا انساني او بشري اصول او حقوق به جندره، نو امریکا به شل کال دلته جګړه نه کولی او به افغانستان او د افغانستان میرمن د سینې پر وختلې. او روسان هم کوم مستثنا نه دي، روسان هم د افغانستان د خزو په حق غم باندې ګونه مرني دي چې د خزو د حقوق په خاطر باندې به دوی هغه ونه کړي، دوی پر رسمیتونه پیژني.
او د اوس لپاره کچېره روسیا د اقدام وکي او دوی پر رسمیت وپیژني، یعنی طالبان پر رسمیت وپیژني، آیا دا به د نورو هیوادونو لپاره هم زمينه برابره کی یا نورو هیوادونو ته هم د انګیزه ورکړي چې په راتلونکو کې د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني او یا هم دوی ته په ډیپلوماټیک برخه کې امتیازات ورکړي؟
هغه هیوادونه چې د امریکا تر تاثیر لاندې، مستقیم تاثیر لري، د امریکا سره پیمانونه لري، هغه به ځخه نه کی تر هغه وخت پورې چې امریکا دوی پر رسمیت باندې ونه پیژني. ولې هغه هیوادونه چې هغه د امریکا په مخالفت کې واقع دي یا حداقل د چینایانو او د روسانو تاثیر پی ډیر دي او په ان زمان کې د طالبانو پر رسمیت پیژندل د هغه ګټو ته مومنت تمام دي، فکر کوم هغه به لا جرأت منشي.
د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
لا افغانستان د ترانزیت لمړنۍ ورګاډۍ له څلويش ورځني سفر روسه د ترکیې وان شارته ورسید. د هرات سوداګری او صنایع خونی مسولین دغه اورګاډي د ناوخت رسیدو علت د ګمرکي اسنادو بهیر او پولار کې باراو تخلیه غني. جزئیات د سنا کاکړ پورا پور کې.
ترکیه ته د افغانستان د یو زرو سلټونه تالکتیکو د اورګاډي په سند رسیدل چې تلويخ ترزي وختي ونی و یو شمیر پښتنې راپورته کړې دي. د هرات د سوداګری او پنګونې خونی ډرایوي رئیس محمد یوسف امین دغه ځند د لامل پاړه ازادي رادیو ته وویل.
اصلي مشکل دا دغه چې د اولين تجربه د تجارتي معلومه انتقال کول د بهرني مارکیټ او بل برخه د دچ زندې دلتي ته ګمرکي د تایمارل کېدو لپاره یو څه مشکلات مخ ته راغلي. ان شاء الله پاینده کې موږ امیدوارو چې دا مشکل ته مخ ته راشي.
هغه وویل چې د ټولو ستونزو سره سره د اورګاډي پټلې د مالونو په صادراتو او وارداتو کې مهم رول لري او له دې لارې به ډیر مالونه په کم لګښت لیږدول کیږي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د تالک ډبرو د فابریکه لرونکو ټولنه وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د دغو ډبرو د صادراتو بهیر تل لستونزو سره مخ شوی دی. د دې ټولنې ویان محفوظ الحق کاکړ ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان شوکان له تیرو کلونو راهیسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته صادریږي. د ترانزیت په برخه کې ځینې مشکلات وخت نا وخت تجارانو ته پیښیږي او افغان تجاران په دې برخه کې تاوانیان کیږي. هم وختونه هم دا ده چې د ترانزیت په برخه کې د شوکانې تجارانو ته اسانتیاوې برابرې شي او د دوی ستونزې باید په خپل وخت حل شي.
خوغه په مشخص ډول د دغو ستونزو یادونه ونه کړه. د ننګرهار د تالک ډبرو د فابریکا لرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې، د افغانستان تالک د کیفیت او کمیت له پلوه په نړۍ کې ښه شهرت لري او له 300 تر 500 زره ټونو پورې د امریکا او اروپایي هیوادونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته صادریږي. دا ستونزې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ایران دولتي خبري اژانس ایسنا پرون سه شنبې د مې په 28 خبر ورکړ چې د افغانستان د قانونو تیګو لمړنۍ اورګاډی د ایران له راځي نقلارې تیر شو. اورګاډی د سیشنبې په ورځ د ترکیې سرحدي ښار وان ته ورسید. تر دې مخکې ایرانی رسنیو خبر ورکړی و چې له افغانستان څخه ترکیې ته د ترانزیت لومړني پارته له ایران د تیرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
په ګورجستان کې د بهرني ایجنټ په نوم د لنجمن قانون په تړاو اعتراضونه دوام لري. دغه قانون طرحه که څام د ګورجستان ولسمشي ویټو کړي، خو پارلمان پرون دغه ویټو لغو کړه او قانوني تصویب کړه. د سجرړو د خبر مرکزی څنګه په اړه راپور لري چې مهم ټکی اسد الله لوټی نوروي.
په ګرجستان کې اعتراض کوونکي د بهرني ایجنټ تشپنوم قانون په وړاندې سړکونو ته راوتلي او د دغه قانون طرحه د روسیې طرحه بولي. اعتراض کوونکي وایي چې دوی د دغه قانون په وړاندې دریږي ځکه چې د دیموکراسۍ د اصولو په ضد ده او له اروپای ټولنې سره د دغه هیواد یو ځای کېدو مخه نیسي. یو اعتراض کوونکی الکساندر میشو یلیدزی ازادي راډیو ته وویل،
زه ډیر نه هیله ځکه دا د روسیې خوب دی نه د ګرجستان. دا زموږ اروپایي راتلونکي خرابوي. دا کار د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا د بندیزونو اړتیا پیښوي. موږ د دې قانون په وړاندې ولاړ یو او خپله مبارزه جاري ساتو. دا مبارزه زموږ لپاره مهمه ده.
په ګرجستان کې دغه قانون د طرحې په وړاندې له اعتراضونو وروسته ولسمشر سالومه زورا بشولی دغه طرحه ویټو یا رات کړه، خو دغه هیواد پارلمان د سې شنبې په ورځ د ولسمشر ویټو رات او د قانون طرحه یې تصویب کړه. که څه هم د قانون لمخې دغه طرحه بیرته د ګرجستان د ولسمشر میست ورزي، خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي، طرحه قانون کې دوته نګدې شوې. د بهرني ایجنټ ورته قانون مخکې له دې روسي هم تصویب کړی چې ورسره پر بهرنۍ موسسو، آزاد رسنیو او مدني بنسټونو فشار راغلی او تړل شوې دي. د آزاد اروپا ازادي رادیو مشر سټيفن کاپس ویلي، دغه رادیو د ګرجستان څنګه به د ګرجستان لپاره د خپلواکو خبرونو لرسولو په شان شي. کاپس پروند د ګرجستان د پارلمان لخوا دغه قانون تر تصویب وروسته په یو بیان کې ویلي، همدال عمل دی چې پلسګونو زره ګرجستانیان دغه قانون پر ضد د مظاهرو لپاره سړکونو تراوتلي. هغه ویلي دغه خطرناک نوې قانون د روسي قانون دی او د بیان ازادي او دیموکراتیکو ارزښتونو ته زیان رسوي. متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ګرجستان د پارلمان حاکم ډلې جورجن ډریم ته خبرداري ورکړی چې دغه حرکت او د مظاهره چانو د زپلو چارې به ناوړه پایلې ولري. د اروپای شورا مشر چارلز میشل ویلي، دغه قانون به له اروپای ټولنې سره د ګرجستان یو ځای کېدل یو قدم شاته کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له خونړیو سیلابونو د نږدې دوه اونیو په تیریدو له هم سیلاب ځپلې کورنۍ له ګڼو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل، سیلونو یې کورونه او ځمکې له منځه وړي او اوس په خیمو کې اوسي شي. د دوی په خبره له ناورین سره مخامخ دي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان په غور بغلان او یو شمېر نور ولایتونو کې د وروستي سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او د اوسېدو لپاره کور او سرپناه نه لري. دوی وایي چې د کورونو سربېره یې کرنیزې ځمکې هم له منځه تللې او په خبره یې له یوه بشري ناورین سره مخ دي. د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالبشیر وویل،
زما خپل کور مې چې دا خو په کمله توګه را باندې وړی ده چې هېڅ شی نه دي را پاتې، یم غنیم مې تر دیوال په ټول اویلې کورنۍ کې را پاتې ده، نور مکمله توګه د ما شهر بینه وړي، غنم پیاز د اڅه زراعتي کښتونه مزکه مسه دروبدل په مکمله توګه بینه وړي، په ډاګ یاستو خیمه نه لرو، د خوراکي توکي چش نه لرو.
د مرکزی بغلان ولسوالۍ د شیخ جلال کلی اوسیدونکو نور الله ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له بشري نورین سره مخ دی.
پکور کې مو بونه نوته دو کوټه و نړی دی، اوس هم په خیمه کې یو، زموږ د څښلو په خرابې دي، تر ټولو مهم دا چې د څښاکو بنه لرو او بیا موږ ته د سرپناه راکړي.
د غور ولایت سیلاب ځپلي ادریس ازادي راډیو ته وویل،
ورځې تیرې شوې، تر اوسه یې بې سرپناه یو، هیڅ مرسته مو نه ده ترلاسه کړې، کورونه مو ویجاړ شول، څه نه لرو چې وی خورو، ډېر زیان مو ولید، څه مو چې درلودل او ټولې ځمکې مو ویجاړې شوې، په خیمه کې اوسېږو.
د فاریاب ولایت سیلاب ځپلی عبدالعزیز وایي چې په یاد ولایت کې سیلابونو د خلکو د عایداتو سرچینې له منځه وړي.
په کلیو او سیمو کې خلکو ته ډېر زیان رسېدلی دی، د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي، د خلکو ډېر څاروي مړه شوي دي، شاوخوا له زرو ډېر څاروي لکه غواګانې، وزې او پسونه مړه شوي دي.
په تېرونیو کې په بغلان، بدخشان، تخار، غور، فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سختو سیلابونو له امله خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي او ډېری خلک بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا د معلوماتو له مخې د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې له لسو زرو څخه زیات کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او شاوخوا 30,000 کسان اغېزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د تازه شمېرو له مخې چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ خپرې شوي، د مې میاشتې له 10 څخه تر 12 نېټې پورې په بېلابېلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 449 تنه مړه شوي او 1,143 نور ټپیان شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تېره اونۍ په یو راپور کې ویلي وو چې د سیلاب ځپلو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې له سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت ویان هم وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې سواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې د دوشنبې په ورځ سیلاب ځپلو ته د 200,000 یورو مرستې اعلان کړې او ویلي دي چې دا مرسته به د افغانستان په شمالي، لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې 28,000 زیانمن شوي کسانو باندې وویشل شي. د اروپایي ټولنې په خبره دغه مرستې د روغتیا خدمتونو، سرپناه، د ژوند د لومړنیو اړتیاو لکه کمپلې، د کور او پخلنځي توکي او نغدو مرستو په برخو کې ورکړل شي.
د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي، په افغانستان کې د کورنیو سرپرست میرمنې تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. د دغه سازمان په خبره د کورنیو ښځینه سرپرستي د کورنیو د نارینه و سرپرستو په پرتله د خوړو نه خوندیتوب سره زیاتې مخامخ دي. په ورته وخت کې د یو شمېر کورنیو سرپرستي میرمنې وایي چې له اقتصادي اړخه د خپل ورځني ژوند د چارو په ترسره کولو کې هم له ناورین سره مخ دي. تفصیل د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د سې شنبې په ورځ د مې په 28 نیټه په خپل یو تازه راپور کې د کورنیو ښځینه سرپرستانې په 2023 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکې ډله بللې ده. د راپور له مخې دغه ښځې چې د کورنیو د نارینه و سرپرستانو په پرتله زیاتې د خوراکي توکو له نه خوندیتوب سره مخ دي، د بیړني ژوند پر میکانیزم باندې تکیه دي چې د دوی د لوڼو له وخت وړاندې د ودونو او د دوی د ماشومانو د درنو کارونو لامل ګرځي. اوچا دا هم ویلي چې ښځې د افغانستان د اړمنو وګړو 40% جوړوي. د دغه سازمان په خبره په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د بندیزونو په لګولو د ښځو او نجونو ټول بشري حقونه نقضیږي، چې دا په نړۍ کې د ښځو د حقونو په تر ټولو جدي ناورین بدلیږي. اوچا ټینګار کړی چې افغان ښځې او نجونې له ویرې او تبعیض پرته د زده کړو او کار حق لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کورنیو یو شمېر ښځینه سرپرستانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل بد اقتصادي وضعیت لامله شکایت وکړ. په کابل کې د یوې کورنۍ سرپرسته نفیسه د خپل ژوند د وضعیت په اړه وایي.
یک فامیل که مرد نداشته باشه طبعا بکله هم یا کورنۍ چنارینه و نلری طبعا ټوله نړۍ ته معلومیږي چې په ژوند کې له څومره ستونزو سره مخ ده او زه تل ناروغه یم له درملو پرته ژوند نشم کولی درمل خورم موږ په ژوند په ډېره سختۍ مخ ته بیایو
د مزار شریف ښار اوسیدونکي فاطمه هم وایي له 21 کلونو راهیسې د وړکتونونو په ریاست کې دنده ترسره کوله خو له یو کال راهیسې بې دلیله له دندې ګوښه شوې ده دا چې د خپل لې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست ده ازادي راډیو ته وویل
یو کال کېږي چې وزګاره او په کور یم زه خپله د کورنۍ نفقه ګټونکي هم وم چې په هم غایت مو خپل ژوند مخ ته بیوه موږ د کورنۍ 15 غړي یو او هیڅ هم موږ ته پاملرنه نه ده کړې
د حبیبیار خیریه بنسټ د فرهنګي چارو مسؤل عزیز احمد مولوی زاده چې د دې خبره په خپل فعالیتونو کې د کورنۍ سرپرست خزو او یتیمو ماشومانو ته لومړیتوب ورکوي وایي د کورنۍ د خزینه سرپرستانو اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي چې د دغو کورنیو ماشومانو له لوري سخت او درانه کارونه زیات سي هغه ازادي راډیو ته وویل
در برنامه های کمک رسانی خود ما همواره شاهد بودیم
موږ د خپل مرستو رسونو په پروګرامونو کې تل لیدلی هغه کورنیو چې نارینه سرپرست نه درلود د هغه کورنیو په پرتله چې سرپرستان درلودل زیاتو مرستو ته اړ دي ځکه د خزو لاسرسی کم دي او هغه ته د نارینه په پرتله د کار زمينه دومره برابر نه ده
دا نخنی په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د لسکونو نورو ممانعتونو او محدودیتونو ترڅنګ په ډیرو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو او آرایشګاوو کې د ښځو پر کار بندیز لګولای دی د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې ښځې او نجونې تر شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې له زده کړو هم محرومې ګرځول شوي دي خو د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي خو تر دې وړاندې هم څو ځلې د کورنیو خزینه سرپرستانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کار د بندیز له امله د دوی اقتصادي وضعیت خورا کمزوری شوی دی
د انجنیر په شوانځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خالات ټول شي سی
لیو ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې ټوله صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو ازادي رادیو په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري زموږ پرونه په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوریدل شي pasajirado.com کې دا غو مطالبه متن وستل شي چې دا ازادي رادیو لاري د ورځې او د شپې لخوا اوري په دې خبرونه کې په دوه منیمای کې لنهنی مبجو ورسته د سپورتونیس پروګرام لرو خو ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېره رسیدلی پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
زه د حکومت نه شکایت کوم چې څلو پنځمه اسلیکي زه پاسپورت جوړه ته زما او پاسپورت نه جوړي سیوایسته پاسپورت جوړي سیوایسته نه جوړيږي کله کوم له حکومت نه څه ارچا خبر ته وګونئ سي او د ارچا غم شریک لزان سره نو دا پیغام شریک کړئ سره سلام
السلام علیکم د ازادي رادیو ته ټول سلامونه یایم پات سلامه زه په 1416 کال کې د ملي اردو له وزارت پال چوکاټه څخه د ماین انفجار له امله تقاعد شوم په مای وینو کې تقاعد شوم تقاعد یې کړم په مای وینو کې 45% اوس هغه تقاعد یې موږ ته نه راکوي بلکل 3 کاله وسو سی زورا زو بلکل هغه د مای پینو تکاوت مختنه را کوي
مردا سم اجر د پاکستان راغل نه مرته کار زم زم نستا نه د کار پر کبره پر ده مردا د علمن په ولایت کې وسوج لشکر گاچ شهر ول سوادي بولا مرد په بولا چې مردا شپر میشت کې شنو خوراک نه مسل نمشدل نه دلته مزریستان خوریسته موږ د امارات سره خوښ ده چې موږ د کار زمیناره برابره کې کار کتاره برابر دلته موږ بیا کاره ګرځ د شپږ میاشتې کېږي کار به دا ګرز مشتر اوس پداش پر میش کولا یو شی لا رسیدلې نو خوراکي مرسته نشیر رسیدلې زه د هلمند د ولایت څخه د بولان خبرې کوم محمد الله يم موږ به دا شپه میاشت کې نه مرسته لیدلې نو شی لیدلې د مکان مالک کرایه جلا در پسې نه د کرایه ورو ولا چې دا کرایه ورکړو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وړاندې د سپورتونیس پروګرام لرو خو نه بجې او دیش دقیقې شوې د لنډو خبرونو وخت را ورسید لنډ خبرونو بیا به د سپورت پروګرام ته مخ کړو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګښت په هدف د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د څرګندونو هرکلی کړی دی. د وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي دوی د روسي فدراسیون ته څرګندوي چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په هدف جدي سیاسي عزم لري. د روسي د ولسمشر په ګډون یو شمېر چارواکو ویلي دي چې پر دې غور کوي چې طالبان د ترهګرو له تور لسته وباسي. د طالبانو ته حکومت د بارنیو چار وزارت د دوهې پراتون کې غونډه کې ګډون ته محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. دغه خبره د دغه وزارت مرستيال بیان ضیا احمد د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز لیوه بحث وروسته نن پر خپل ایکس پاڼه یا په خاني ټویټر خبره کړې ده. وړاندې راغلي د دوهې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله دا ځل د غونډه جوړونکو په تعامل کې مثبت بدلون راغلی دی. ټاکل شوی ده چې د دوهې درېمه غونډه د جون په دیرشمه پیل شي او د دوو ورځو لپاره ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامابې په دغه هیواد کې د ماین پاکي د کارکونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس نن چهارشنبه د یوناما د ماین پاکولو څنګ د مشر د یوناما د ماین پاکولو څنګ د مشر نایک پون په حواله ویلي په 2013 کال کې 15,000 ماین پاکانو په افغانستان کې فعالیت کاوه خو اوس شمیر 3,000 ته کم شوی دی. د ملګرو ملتونو شمیرې شي چې د 2023 کال له جنوري څخه د 6 کال تر اپریل میاشتې پورې نشلې 900 افغانان د ماينونو په چاودنو کې وشل شوی یا ټپین شوی دي چې دوه تیا پسلو کې ماشومان دي. وروسته لدی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بيګا پر افکه د هغه بریټ پاړه چې د نړیوالو سخت پرګنونو یو پرول بحث وکړ اسرائیل نن د غزې په دې جنوبي شار کې نوري حمله وکړه.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروگرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخت د ازادي رادیو د ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ز بختيار ساحل مو د لوبله میدان ونیز سپورتي خبرونه ده. په دې خبرونه کې به ووري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په درشل کې دوه تمریناتي سیالي لومان او سکاتلند سره ترسره کوي. د کرکټ ملي لوبډلې ورسته لوبغاړي رحمان الله ګربز هم له ملي لوبډلې سره یوځای شوی دی. په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې په شلوریز نړیوال جام کې ترڅو سیالي وګټلو ورسته افغانستان دا تو غوړه لوبډلو پړاو ته رسیدای شي.
مداد د مخکینی پړاو ته لاړ شي دا د نړیوال جام سیالي دی آسان به نه ځکه چې موږ مخکینی پړاو ته ځونو یا به نیوزیلند او یا به وست انډیز شاته پات کیږي.
د فوټبال مینوالو ته بیا دا خبر لرو چې راتلونکي ونی په لندن کې د اروپا د فوټبال اتلانو لیگ پایلو به تر سره کیږي او په دې به هم پوه شي چې ولې د کرکټ کارپوهان په آی پی ایل کې د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې د تلولې راز غاتم گمبیر بولی. په دې تړاو درته ریپورت لرو.
اکثر امتیاز سه خلک غوتم گمبیر ته ورکي ازما په انده ده سده یو ستراتیجی سره جوړ کړه دا قلاغه دا و سیوی غوښتل سي سنیل ناراین د فلسال سره او بیا وروسته ګربس سره
په خبرونه کې ګڼ نور مطالب هم ځای شوی دي تر پایه پاتې شي. د پایل مطلب مو د شلوریز نړیوال جام له تمریناتي سیالیو ده. د تمریناتي سیالیو لړۍ د مې میاشتې په 28 نیټه د کاناډا او نیپال د لوبډلو ترمنځ پیل شو چې د سیالي کاناډا د درې شپې ته منډو په تفاوت وګټله. د غراس په بل سیالي کې بیا عمان د پی ان جی لوبډلې ته د درې وکټو په تفاوت ماتې ورکړې ده. نامیبیا بل افریقایي هیواد یوګاندا ته په 5 وکټو ماتې ورکړې او نیدرلند بیا وتوانېد چې د سریلانکا پیاوړې لوبډله ماتې کړي. د تمریناتی سیالیو په لړۍ کې آسترالیا نامیبیا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې او د امریکا او بنگلاديش سیالي د ورخت لامل نه ده ترسره شوې. د دې تمریناتی سیالیو په دوام کې به افغانستان خپل لومړی لوبه د می په 9 نیټه له عمان سره ترسره کوي. دغه لوبه د ترینیډ او ټوبیکو د ټاپو په پورت او سپین لوبغالي کې ترسره کیږي. سیالی د کابل پر وخت ماسخوتن 9:30 پیلېږي او د دې احتمال شته چې یا د سیالي ژوندۍ پوخه خونه لري. د افغانستان بل تمریناتی سیالۍ د می په 1:30 نیټه د سکاټلند د لوبډلې پر وړاندې په همدې لوبغالي کې ده. د شل اوریز نړیوال جام د تمریناتی سیالیو لړۍ د جون په لومړۍ نیټه د هندوستان او بنګلاديش په سیالۍ سره پای ته رسیږي. د تمریناتی سیالیو تر پای ته رسیدو وروسته به د شل اوریز نړیوال جام لومړۍ لوبه د جون په 2 نیټه د کوربا امریکا او کاناډا ترمنځ پیل شي. دا لومړی ځل دی چې امریکا د کرکټ د یو داسې ستر ایونټ کوربه توب کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به بیا خپله لومړۍ لوبه د جون په 4 نیټه د یوګاندا هیواد سره ترسره کوي. یاد سیالي به هم د کریبین د ګیانا ټاپو په پرووایډنس لوبغالي کې وي. د افغانستان ملي لوبډله په خپل ګروپ کې له یوګاندا پرته له کوربه ویسټ انډیز نیوزیلند او PNG سره هم سیالۍ ترسره کوي. د ګروپي سیالیو تر بشپړېدو وروسته به له هر ګروپ څخه 2 لوبډلې د 8 غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. افغان لوبډله که له یوګاندا او PNG پرته ویسټ انډیز او یا هم نیوزیلند ته ماتې ورکړي نو د مخکې تګ چانس به ولري. په دې تړاو د کرکټ لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي ازادي راډیو ته داسې ویلي دي
که چیرته د افغانستان ملي لوبډلې ته وګورو په مجموع کې زموږ لوبډله متوازنه لوبډله ده. ستوري لوبغاړي پکې شته، امپکټ پلیئرز پکې شته، تنا ځان باندې تا ته لوبه ګټله. شي راشد خان دغسې یو پلیئر ده، محمد نبی هم دغسې یو پلیئر ده، مجیب زدران ده، رحمان الله ګربز ده، خپل ابراهیم زدران ده، نجیب الله زدران ده چې د قوشتېپې سیالیو کې ماشاءالله فام خو اوس په آخر کې خو مونږ د فضل حق فاروقي بالنګ هم ولیدو چې څومره ښه سوی د ایرلند په خلاف سیریز کې د هغه لاین او لینک او په ځانګړي توګه باندې یارکر او بلاک هول بالونه دي د ډېر ښه وسي په یو ورکې د 15 یارکر یې وکړلې. نو دا ټول مسایل ته په کتلو سره هیله مو د خپل د لوبډلې څسته سي انشاءالله لوبي به ګټو. بیا ورسره د ډوین براوو د بالنګ کنسلټنټ په صفت باندې راتګ هم یو مثبت زیری ده، ښه زیری ده، باید د دې څخه هم موږ خوشحاله اوسو. خو د مخکینی پړاو ته تګ لپاره باید موږ د خپل د ګروپ لوبډلو څخه ویسټ انډیز یا نیوزیلند هم خامخا مات کو. سره د دې چې باید موږ یوګنډا او پاپوا نیوګینی ته باید شکست ورکړی. نو هیله خو ځینې لرو، امید مو دا ده چې مخکینی پړاو ته لاړ شي. دا د نړیوال جام سیالۍ دي، اسانه به نه وي، ځکه چې که موږ مخکینی پړاو ته ځو نو یا به نیوزیلند او یا به ویسټ انډیز شاته پاتې کیږي. او موږ په دې باندې پوهیږو چې نیوزیلینډ او ویسټ انډیز آسانه لوبډلې نه دي. ویسټ انډیز مو ماتې ورکړې ده په 2014 کې، موږ په نړیوال جام سیالیو کې موږ ورته ماته ورکړې وه، خو تر اوسه مو نیوزیلینډ ته ماته نه ده ورکړې. د ټیم کمبینیشن ته چې ګورې ښه ده، یو بیټسمین دی موږ زه فکر کوم سه کم ده، یو بیټسمین. خو بیا خواته که چیرته کریم جنت دی موږ تاسو لپاره وځلیږي، یا عصمت الله عمرزی وځلیږي، نجیب الله زدران موږ سره ښه فام کې ښکاري قوشتېپې سیالیو کې ښه فام راغی بیرته انشاءالله. نو هیلی مودی سه انشاءالله مخکینی پړاو ته لاړ شو، خو وړاندې نه ډیره ګرانه ده.
د ولې د چیده د شل اوریز جام په ګروپی پړاو کې ټوله څلوېخ سیالۍ د امریکا او ویسټ انډیز په ټاپوګانو کې ترسره کیږي او تر هغې وروسته به د جون په 19 نیټه د 8 غوره لوبډلو پړاو پیل شي چې د دې نړیوال جام پیلو به د جون په 9 نیټه وي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې په شل اوریز نړیوال جام کې لوبیدونکي ټول لوبغاړي اوس سره یوځای شوي دي. رحمان الله ګربز وروسته افغان لوبغاړی و چې د آی پی ایل سیالیو تر بشپړېدو وروسته ویسټ انډیز ته رسېدلی دی. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس سږ کال 9 افغان لوبغاړي په آی پی ایل کې په سیالیو بوخت و چې د هر لوبغاړي د سیالیو تر ختمېدو وروسته ویسټ انډیز ته تللی دی. په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې مجیب رحمان یو وار بیا له ویسټ انډیز څخه دوبۍ ته ورګرځېدلی و او هلته یې له خپل مالج ډاکټر سره د لاست وروستۍ ارزونه کړې ده چې د لوبو جوګه به وي یا نه. دا لا نه ده څرګنده چې مجیب به وکړی شي ټولې لوبې اوږد لوبه وي او یا نه، خو تر ټورنمنټ تر پیل وروسته به معلومات وشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټراوټ د کرکټ بورډ په ټولنیزو پاڼو په یوې خپرې شوې ویډیو کې ویلي دي اوس د دې وخت را رسېدلی چې په راتلونکي شل اوریز نړیوال جام کې ځوانان لوبغاړي با مسؤلیت لوبه وکړي. د ښاغلی ټراوټ په وینا تر ټولو غټه ننګونه ورته داده چې تیر نړیوال جام د لاسته راوړنو لړۍ همداسې دوامداره وساتي او دا ځل به دا چاره ځوانان لوبغاړي ترسره کوي. د نوموړي په باور د هند غوره لیګ آی پی ایل په سګنی پړاو کې د نه افغان لوبغاړو لوبېدل د دې ثبوت دی چې افغانستان په شلو ورځو سیالیو کې اوس پیاوړي لوبغاړي لري. هغه وړاندې وایي
اوس په لوبډلې کې یوازې مشران لوبغاړي لکه راشد خان، محمد نبی او رحمان الله ګربز نه دي. اوس داسې ځوانان هم شته چې مسؤلیت پرې ویشل کیږي او هغوی هم با مسؤلیته لوبه کوي.
دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې د توپاچونې روزونکي حمید حسن وایي مهمه ورته داده چې څو ورځې وړاندې د کریبین ټاپوګانو ته رسیدلې دي او دا به مرسته وکړي چې له کنډیشن سره لا ښه بلد شي. هغه د توپاچونې په برخه کې د ویسټ انډیز د پخواني لوبغاړي ډوین براو راتلل مثبت اغیز وباله او ډاډ یې ورکړ چې دا برخه به تر پخوا لا غښتلې شي.
ډیر زیات ضرور وي یو لوبغاړی چې کوم ملک ته ځي ته لوبه کوي باید هغه ته داغه کنډیشن داغه د ملک هب هوا سره د پچونو سره بلد یو. الحمدلله زموږ لوبغاړي ټول کته سو ګوري په دنیا په هر لیګونو کې لوبيږي، نه یوازې په آی پی ایل یا دغه شانتي نور غټ لیګونو کې، کته سو ګوري په سی پی ایل کې هم دلته لوبېدلې دي. نو ډیر لوبغاړو د ویسټ انډیز وکټو سره بلد دي، دلته لوبه کړې ده، مختلفو ټیمونو نه لوبېدلې دي. او ښه خبره دا ده چې موږ سره په دغه سفر کې ڈی جے ڈرابو هم په دغه سفر کې شامل شوی دی، نو هغه هم ډیر کومک کوي شي لوبغاړو سره تر څو دغه د وکټو باره کې دغه د کنډیشن باره کې لوبغاړو ته ډیر معلومات ورکړي او ان شاء الله امید د دې ده چې لوبغاړي دغه روان ورلډ کپ کې یو ښه میچونه ترسره کړي، افغانستان ته د خیر ډک لاسونه راستانه شو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د روانې مې میاشتې په 19مه نیټه د کریبین د سنټ کیټس او نیویس ټاپو ته رسیدلې او هلته په چمتووالي بوخته ده. کرکټ بورډ ویلی دی چې یاد لوبډله اوس د ټرینیډ ټوبیکو ټاپو ته تللې ده او هلته به دوه تمریناتي سیالۍ ترسره کړي چې لومړۍ تمریناتي سیالۍ یې د مې په 9 او دویمه په 11 له عمان او سکاټلند هیوادونو سره ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس له نړیوال جام ورخوا د آی پی ایل پر لور د هندستان غوره لیګ آی پی ایل سیالیو د سګنی پړاو تلولی د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې ګټلې ده. د یک شنبه پورز د می پښ پګشته منیټه د آی پی ایل لیګ پایلو به د کلکتا نایټ رایډرز او سن رایزرز حیدرآباد د لوبډلو ترمنځ تر سره شو چې دا تو وکټو په توپیر د کلکتې په بری سره تمام شو. دا دریم ځل دی چې کلکتا د آی پی ایل سیالیو تلولی ګټي. دغه پایلو به د هندستان په چنای خار کې تر سره شو. حیدرآباد د پچ تر ګټلو وروسته تو په هنه غوره کړه او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې په 3.3 اورونو کې 143 منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه پاټ کمنس اڅلری شاویډن مارکرم شل منډې کړې وي. د کلکتې لپاره په توپ چونه کې انډری رسل 3، میچل سٹاک او هارشد رانا 2 لوبغاړي سوځولي وو. د کلکتې لوبډلې هدف د 11 اور په دریم تو پوره کړ. د دې لوبډلې لپاره وینکټیش آیر 25 نه سوځېدلې او رحمان الله ګربز 9 منډې وکړې. د پیلوبې د غوره لوبغاړي جایزه میچل سٹاک وګټل او د لیګ د غوره لوبغاړي په توګه بیا د کلکتې سنیل نارائن ونومول شو. په سګنی پړاو آی پی ایل کې مخکښ منډ جوړونکی ویرات کوهلی وو، هغه 141 منډې کړې وې او هارشل پټیل بیا د 40 وکټو په اخیستلو سره غوره توپ اچونکی نومول شوی دی. سکل په یاد لیک کې تر نورو کلونو ډیر نه افغان لوبغاړو بیلابیر لوبډلو ته سیالۍ ترسره کړې چې نوید الحق تر ټولو زیاتې 44 وکټې اخیستې وې او عظمت الله عمرزی تر نورو زیاتې منډې کړې وې. خو بل لور ته ولې خلک د دې بریا کریډیټ د کلکتې د لوبډلې منټور غتم گمبیر ته ورکوي. په دې تړاو درته د لوبو د مبصر فرهاد فدایي نظر خبرو.
موږ په یو کې کرکټ تنها د ځواک لوبه نه ده، یعنی پاور هټینګ سره صرف تر څه کولای شي لوبه وګټي. په زمن کې باید په سم شکل باندې مخالفه لوبډله مطالعه کې او ځانګړي ټکټیکونه وکاره سي د غیر وجه بریا لاسته راوړی شي. د کولکاتا نایټ رایډرز د بریا اکثر امتیاز سه خلک گوتم گمبیر ته ورکوي. زما په اندا ده سیده یو ستراتیجی سه جوړ کړه د قلاغه دا و سیوی غوښتل سه سنیل نارائن د فلسال سره او بیا وروسته ګلبس سره اوپننګ لپاره راوځي او د اوپننګ راوتل داسې شو چې د کولکاتا نایټ رایډرز لپاره ډېر مثبت ثابت شو. نو دا په خپل یو هغه دلیل ده چې د دې امتیاز غوتم ګمبیر تور کول ځکه چې دوه ویل چې راځر نو سمې نارې دی ویل چې بس ته وزه او هغه ته ډېره ډاډګیره نه ورکړه. ورته ویل چې که چېرته تا پرفارمنس وکړه ورنه که ستا به دغه پوزیشن وي او ته به د موږ لپاره اوپننګ کوې. نو زه فکر کوم د دې نه د موږ تاسو لپاره درس دا ده چې باید په خپلو لوبغاړو باندې کوچنګ سټاف همیشه اعتماد وکړي او کله چې په لوبغاړو باندې اعتماد وشي هغو ته ډاډ ورکړل شي هغوی کولی شي چې ډېر ښه پرفارمنس او ښه کارکردګي د ځان څخه وکړي. نو د ګوتم ګمبیر د زیاتو د سټراتیجیګانو د بریالۍ نتیجې پایله دا وله چې دوی اتلولي وګټله. ما ورته مخکې هم اشاره وکړله وبکه که کیسه لږه اوږده سوله وله خو دا داسې د سلین نارایان اوپننګ ته راویستل د ګوتم ګمبیر تصمیم وشي هغه د نتیجې ورکړله. هغه پکې یوه سلیزه وکړله، 500 یې وکړلې، د 150 څخه پورته په سټرایک ریټ باندې هغه د کولکاتا نایټ رایډرز لپاره بریدګر لوبه وکړله. داسې یوې لوبو کې د دې سټرایک ریټ حتی 200 رسیدلی وو او مخالف لوبډلې ماتې کړلې. په زمن د دې کې بله دا وه چې ګوتم ګمبیر شریاس آیر ته هغه ځانګړی محیط جوړ کړی و. چې کله تاسو د شریاس آیر چې د کولکاتا نایټ رایډرز لوبډل مشر و خبرې واورئ، هغه همیشه دې ته اشاره کوله چې هر کار چې ګوتم ګمبیر کاوه د شریاس آیر سره په یو ډېر ښه تفاهم سره مخته وړ. یعنی دا د سې د یو کوچنګ سټاف لپاره دا نه ده چې تل د خپل نظریات په کپتان او لوبډلې باندې ورته پی، بلکې دا چې باید د یو همغږۍ په لرلو سره باید کارونه مخته یوسي.
او اوس د فوټبال مینوالو ته د اروپا فوټبال د اتلانو لیگ پایلو به د انګلستان پلازمینه لندن به د جون په لومړۍ نیټه د اروپا اتلانو لیگ د پایلو به کوربه وي. دا سیالي د لندن په ویملی لوبغالي کې ترسره کیږي. پایلو به د هسپانیا د ریال ماډرید او د جرمنی د بروسیا ډورټموند د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د ریال ماډرید لوبډلې په نیمه پایلو به کې د بایرن مونیخ او د ډورټموند لوبډلې بیا د فرانسې پیاوړې لوبډلې پی ایس جی ته په ماتې ورکولو سره پایلو به تلار پیدا کړې ده. یادې لوبډلې د 22 لوبډلو لمنځه پایلو به تر رسیدلې دي. د ولید چې د یادو سیالیو د تیر کال اتلولي مانچستر سیټي لوبډلې ګټلې وه، خو سږ کال یې په کوارټر فاینل کې ماتې خوړلې ده. د فوټبال بل خبر دا ده چې تیره اونۍ د انګلستان د اف اے کپ پایلو به هم د مانچستر یونایټیډ لوبډلې وګټله. په پایلو به کې مانچستر یونایټیډ وکړه شول چې مانچستر سیټي ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړي. د ولیده چې د یاد لیگ د تیر کال اتلولي بیا مانچستر سیټي 2-1 پر وړاندې له مانچستر یونایټیډ ګټلې و. بل لور ته د فوټسال په راتلونکي نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې سیالان معلوم شوي دي. افغان ملي لوبډله به په ګروپي پړاو کې له ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره سیالۍ ترسره کړي. د ارجنټاین ملي لوبډله په 2018 زیږدیز کال کې د دې سیالیو اتلولي ګټلې وه او تیر کال یې بیا تر پایلو به مزل کړی و. خو د یوکراین او انګولا لوبډلې نسبتا پیاوړې نه دي. د ولید چې د فوټسال نړیوال جام به د روان کال په وروستیو کې پیل شي. اوس هم د افغانستان کورنۍ کرکټ. د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د زونونو په کچا پیل شوې درې ورځنۍ سیالۍ نیمایي ته رسیدلې دي. بوست او سپینغر لوبډلې درې درې، امو، بندي امیر او مسانک بیا دوه دوه سیالۍ بشپړې کړې دي. تر دې دمه په دې سیالیو کې بوست لوبډله 44، مسانک 29، سپینغر 20، بندي امیر 20 او امو 10 نمرې لري. د دې سیالۍ وروستۍ لوبه د جون په 2 نیټه د مسانک او امو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او د نمرو د جدول مخکښه لوبډله به اتلولي وګټي. تر دې دمه په یادو سیالیو کې محمد آصف موسازی 201، ضیاءالحق ساحل 253 او محبوب تسکین 213 منډې کړې دي. د توپ اچونې په ډله کې بیا خلیل ګربز 14، عبدالباقي 19 او اکرام الله مومن 8 لوبغاړي سوځولي دي. په دې تړاو د څو تنو لوبغاړو اسلام زازی، حمزه علی خیل او حسن ساحل څرګندونې درته خبرو.
ډیر خیننګز می وکړو ولې چې نه رن اوټو په لاس مین باندې شپیتو کې زو ولاړم یو سل لس منټه ټوکړل نو ډیر زیات خوشاله نو هغه ته به ما ویلې غنه به زه ډیر ډاډه وم ما ورته مې تا ته زیو بال دوه بال پر اقدام نو تا غو دراو نور مې زس رنس کوم نو هغه ما پلان ویوړو نو ما دا وختل چې اخیره پورې زلاړ شم نو زه سنچری والے شم نو بالکل ډیر پر ما ډیر مهنت کړو او ډیر زیات خوشاله ما هر یو پلیئر دا ارمان چې سنچری و ما ناټ اوټا شم نو ډیر پر ما ډیر مهنت کړو او بل کوچ کفتان ما ته ډیر خپلان کوچ زلاړ شم اخیره پورې په وکټ ودرېګم یو سل لس رنز نه ټوټو نو ان شاء الله کرکټ دا کلب زمونږ رزوی کلب غور رزوی نو موږ کوشش دا کوچ لاین لاین کې بالو کو نو خ کیچ بو کو فیلډینګ مخو کو ان شاء الله بوم بدوی اوټو
زه ډیر خوشاله احساس کوم زکه زما اول زل په شروع بال باندې نو ماشا الله موږ سره ډیر سینیئر لوبغاړي دي ډیر سم زده کړ او ان شاء الله پاینده کې ونورم تیرې زده کو او د شروع بال کرکټ سره موږ اول زل نو د دې څخه موږ ماشا الله ډېر سیزدا کړنو چې دا سور بال کرکټ سره کم کیږي نو ډېر د خوشاله احساس کومه
واقعا چې ډېر خوندور لوبه د 3 ډې او ډېر زیات انجوې کوم واقعا چې ما وزل دا چې 3 ډې لوبه کوم او ریډ بول سره لوبه کوم دومره تیارې مرتنه ونې ولې او ما چې ورېدلې ول ټول خلکو نه چې سور بال ډېر ګډ کرکټ دا ډېر سخت باندې او ډېر خمایند سره به لوبه همدا چې موږ ټیم کې کوم ماحول او کوم شوکت کیپټن لوخا ټول سینیئر پلیئران لوخا چې کوم مشورې راکول هغه به مطابق لړم او دومره سخت نه وراته
الحمدلله ال تمنګ سره دا سال تمنګ سره د نېشنل لوغاړي هم ول نو دا هغه څخه مو هم زیات شانې زده کړ نو سور او سپین بال کې به الګ فرق وي ځکه هغه T20 فارمټ دا شارټ فارمټ دا نو دا چې دا ډیر لانګ فارمټ دا سور بال چې دا خپل یو ټیسټ امتحان غوندي وي نو دا هغه څخه هم موږ کوچز موږ سره ډیر همکاري کوله ډیر سم هغه څخه مې زده کړ او ان شاء الله دې څخه هم موږ ډیر زده کړ
اما ولا لوبه ډیر شان مې کول ډیر تر ښه د خپل رنزونه ډیر خوشاله ومه ځکه هم دومره مهنت هم کړی وو او الله هم دومره راکړه روان میچ کې به ان شاء الله لږ نور هم فوکس سره کوو لږ نور وو کوشش کو چې زیاته منډې
وکړو د دې سالیو د پاره هم ډیر خواري کړې و نو دا غې د خوارې د وجه موږ په ګریډ 1 کې میچونه وکړه نو د ګریډ 1 کې زه ټاپ 10 رنزونو کې ومه نو الحمدلله حالت ما ډیر ښه پرفارمنس وکړه او دلته مې پرون ډیبیو و نو ان شاء الله دلته به مهنت خواري ډیره کوم چې ان شاء الله دلته رنزونه وکم او ټاپ 10 ترشم ان شاء الله
تقریبا سربل لپاره 15 سورځ چې تیاری وکې فزیکل او فټنس هم چې سره کې او خپل بیټینګ هم چې سره کې هم د 15 سورځ کافی دی ورته
د دې سیالي ته خو موږ کسا هم کوشتپی نه ډارې موږ راغلو دومره پریپریشن هم نو کړای او بیا هم ان شاء الله موږ ورته آماده یو نو ان شاء الله موږ غواړو چې دلته رنزونه وکړو په خیر سره بره لاړ شو انډر 19 ته راشو فرست کلاس ته راشو ان شاء الله نو غواړی مهنت هم ورته ان شاء الله نور هم آینده کې بنور هم کوو ورته ان شاء الله
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې درته ځانګړي مرکه خبرو او د دې ونې د مرکه ملمو د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایي دی نور په مرکه کې ووري فدایي صاحب د پیل پښتنه مدعا ده چې افغان لوبغاړو نشو کولای چې د آی پی ایل سیالي تر پلی آف وړاندې لکه د انګلستان د لوبډلې غوندې له لوبډلې سره یو ځای شي په ویسټ انډیز کې او دغه جوپی د لوبغاړو یو ځای کېدل خو به د لوبډلې لپاره کوم ستونزه نه وي پر اتلونکو سیالیو کې
جناب سن صاحب کو کتل سیدی مونږ خو اکثره لوبغاړي به ازو د پلی آف نه مخکې لوبډلې دغه سره ولا د پلی آف مرحله نه پاتې ولا مثلا راشد خان عظمت الله عمر زای او همدارز نور احمد لکنوال او محمد نبی نوین الحق نو دوی خود مخه ور ورسیدل خو یو رحمان الله ګرباز پاتیو او ګرباز داسې یو حالت کې پاتیو چې فل ساټ لالیو نو به ستي ګرباز سره دا اختیار نه پاتې کېدې چې دای هم ځین تللی وای او زه فکر کوم چې دا لکه خبر وسول اساس رحمان الله ګرباز ته گیم ټایم برابر شو ځکه چې گیم ټایم دی لوبغاړو لپاره ډیر ګټور ثابت دیدلی شي دی انگلینڈ لوبغاړي چې لاله هغوی خو مکمل یو بایلیټرل سیریز دی پاکستان سره دلودو سے هغه هم ډیر مهمه ده هغه خبره ترازو سی گیم ټایم ورګی دی نو گیم ټایم دی لپاره دی پاکستان سیریز شو او د مونږ رحمان الله ګرباز لپاره دا دوه لوبې سولې سي اول کوالیفایر 1 کې د سن رایزرز حیدرآباد په مقابل کې خو بیټینګ وکړ یو سلو شپیتونه پورته سترایک ریټ او درویس منډه وکړ او بیا په فائنل کې چې لومړی مهمه لوبه ولا او ډیر پریشر لري د بګي بیا هم نه درس منډي په درس تو پوره باندې وکړل سکرټری کې تسلو سپورته او هغه سره کم سي په کارو د بګي لوبه وکړله شاته ډیر په اطمینان کیپینګ وکړه درې کې شو نه ونیول نو زه فکر کوم چې دا به ته ډیر کانفیډنس او اعتماد ورکړي افغانستان کوشش وکړو چې نه تنها لوبه وګټو بلکې په ښه توپیر یې ځینې وګټلای شو انشاءالله ځکه چې چیرته بیا لوبه راغله په انټرنټ ریټ باندې برابرې ته نو بیا په انټرنټ ریټ باندې انشاءالله موږ مخکې وځو او د نیوزیلند او د ویسټ انډیز سره لوبه کې باید یو مات کوسی تر څو موږ مخکې پړاو ته لاړ شو هیله ده ځکه چې د افغانستان لوبډله انشاءالله هغه ځانګړي توري لري او ځانګړي برخې کور دی مثلا کچې تاسو ګورئ فینیشران دی موږستا تیز بالران دی موږستا اسپین بالران دی موږستا همدار از پوپایل ګر رحمان الله ګربز غوندی بیٹسمن موږ سره ابراهیم زدران د نو هیله ده چې ان شاء الله موږ دی دی دوه لوبډالو سه یو یا کالا کړي دواړه مات کو او مخکې پړاو تر راشو
دا ځل په لوبډله کې ځینې نوي ځوانان لکه ننګیالی خروټه وساق رحیمی هم ځای شوی دی مطمئن یی چې په ولس کې ځل لوبډله کې به ځای ورکړل شي
دا بجیر جالب ایسی وو گورو سید مگز وانانو دب کی فرصت وار کرسی کو گوری خو افغانستان یو بیٹسمن کم دا نو اسحاق رحیمی تو بیخی جای جوڑی گی سی باید یو سپیشلس بیٹسمن پی صفت بانی ولو بولی سی خواه خواه تبیا دی نڑیوال جام او دی انٹرنیشنل سٹیج پریشر او تجربو تا پا کتلو سر نو دا با یو تصمیمی سی خپل با دی افغانستان دی کرکت ٹیم لوگ دل مشر او کوچ نیسی سی دوی اسحاق رحیمی لو بایی کنا خواه تا بیا ننگیال خروت ایتا هم سی تاسو گو ری اغا لیفت رام فنگر سپن دا خو پا فیلڈنگ که دیر خو فیلڈر دا هم دار از که بیرسمین هم دا او بیا ورسر نور احمد لکنوال دا سی آی پیل دیر خو فیلڈنگ دیر خو گو دیر که چونی ونی ول او دواړو د ویسټ انډیز په کنډیشنز کې انډر 19 ورلد کپ لوبولای دا نو جالب به سی وکړل سی څنګه کیږي خو زما په خپل اند باید د ځوانانو ته فرصت ورکړل سی په ځانګړي توګه باندې ننګیال خلوټي ته باید فرصت ورکړل سی ځکه هغه ډیر اغیزمن او ډیر ګټور ثابت دی شي ان شاء الله
ستاسو لاندې په دې نړیوال جام کې به د افغانستان تو په هون کې څنګه ثابت شي په نورو کلونو کې بل خصوص په شلورز نړیوالو جامونو کې د توپوهنې په برخه کې افغانستان ډېر ستونزې ګاللې
عموما په ویسټ انډیز کې دومره ډېر زیاتې منډې نه دي شوي خو دا اوس چې د ویسټ انډیز او د ساؤت افریقا کوم سیریز روان وو کې ویسټ انډیز د 200 سپورته هم منډې پکې وکړلې نو دې ته لیدلو سره او بیا دا خو د آی سی سی ټورنمنټ نو ګور وسې وکټ څنګه جوړي خو په ټوله کې د موږ توپوهون کې باید حسابیت شي رحمان الله ګربز یو ډېر ښه اعتماد او کانفیډنس سره نړیوال جام سیالۍ ته روان ده نو دغه اطمینان او دغه کانفیډنس کولای شي سی هغه تغییر راولون که فکتری او مگا وکره شو سی خیمان دی وکرو او دی مگا پا تو پا هون که پغراس که تو رحمان الله گرباز دسته کلا دی افغانستان پا رحمان الله گرباز من دی کردی او هم دار از کلا سی دی مگا دی پایل بیٹسمنانو خپایل ور کلا دا او من دی مگا لوب دالا پا خ حالت که واو لوبی گتلی دی نو هیل بدایی سی انشاءالله وکره سی کندیشنز با آسانه نی او هیل مدخط سی انشاءالله لیبرې سره ځان سازګار کی او خیمنده وتر لاس راوړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونې لپاره از مونږه لوبي ځ سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
I'm gonna make it.